مشال رډیو دا وخت په خبر کې شپږ بجې شوې د غړې کې ساس لپاره یو شمېر راپورونه لرو. خبراز خبرونه به هم تاسو وړاندې کوو او په دې غړې کې بعد منګا د سر موضوعي له پاکستانا د افغان کډوالو وستل دغراز نور د امنیت په اړه د سیاست په اړه هم راپورونه لرو. خو تر هڅه مخکې ده تاسو د اسرائیل مومن د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو سرټکی له پاکستان د افغان کډوالو استلو لړۍ روانه ده او په ډیر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د به شخصي کپنی دوا ساتونکي وژل شوې دي او اسرائیلی وزیر اعظم ویلي د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومي مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمواري اخلي. خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالې ډیو ته ویلي چې تیره شپه تر د یو لس نیمو بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا نه نیم زره بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمیره له دوو لکو څخه اوښتې ده. بلخوا د انتظامي چارواکو تر مخه پر چمن سره دي لاره تر اوسه څه باندې 55 زره بې اسناد کډوال افغانستان تاوختی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت چار په وینا په پاکستان کې د مال شاوخوا 14 لک رجستر افغان کډوال میشتي او هم دومره شمیر نه رجستر افغانان جون کوي. چارواکي وایي بیا اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، ګوجرانواله، سیالکوټ، سوابي او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لوړګي ته رسي او له هغه ځای خپل هیواد ته لیږدول کیږي. د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې تیره شپه ناوخته په یو وسلوال برید کې د یوې شخصي کپنۍ دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د درزنده سیمې د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 8 مشالې ډو ته وویل چې تیره شپه نامعلومه وسلوالو د الحاج د تیلو او ګیسو کپنۍ په ودانۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د کپنۍ ساتونکو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د سیمې د ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویان اعزاز محمود نن شالډوت وویل چې وجل شوی او جو بل کسان د فوز ریټایر سرتیری وو چې په یاده کپنی کې یې د ساتونکو په هیڅ کار کولو.
دا شپې ته 12:30 نه 1 بجې پورې دا واقع شوې ده. هغه په نتیجه کې پولیس نه او آرمی نه ریټایر کسان چې کوم پرایویټ کمپنۍ کې سیکیورټی ګارډز وو هغه دوه شهیدان شوي دي او درې زخمیان دي. دوه چې کوم شهیدان شوي دي هغه تعلق د ډی خان سره دی. زخمیان چې کوم دي ډی ایچ کیو ډی خان ته شفټ کړی دي.
د تیل او ګیس الحاج کمپنی په درزنده سیمه کې د معدنیاتو د لټون لپاره د برمکاری یا ډریلنګ کار کوي. تر دې مهاله کومې وسله والې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلي دي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیر ورځ ویلي وي چې درې واړه ډاکټران یې د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي دي. د هغې وروسته ده چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغه شوي دي. د سازمان مشر ډاکټر عارف موساخیل د نومبر پر 15 مشالې ډو ته ویلي وو چې په کانګو وایرس اخته یو ناروغه سیو روغتون ته ورول شوی وو. د علاج پر مهال یې وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګید او هغه ترې مړ شو. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږ کال په دې صوبه کې 13 کسان مړه شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او متحده قومي موومنت اعلان کړی چې د 2023 کال په عامو انتخاباتو کې به له یو بل سره اتحاد کوي. نن د نومبر پر 8 په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند او د متحده قومي موومنت مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د وینا پر وخت وویل چې دواړه سیاسي ګوندونه به په پنجاب او کراچۍ کې په ګډه د یو اطلاع په حیث برخه اخلي. د هغې وروسته دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 3 په هغه هیواد کې د روان کال د فروری پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان وکړ. د بیپولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف ویلي په پاکستان کې د 200 څخه زیات افغان خبریالان جون کوي او دغه افغانستان ته لیږل یې جون له خطر سره مخامخولی شي. د براس حال کې دا چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر دوام لري او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. د نومبر پر 6 په یو خپور شوي بیان کې آر ایس ایف ویلي دوی په دغو کې د یو شمېر افغان خبریالانو سره خبرې کړي چې په وینا یې په افغانستان کې طالبانو واک تر رسیدو وروسته د خبريالانو خلاف د تشدد او د دوی د نیولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. آر اس اف ویلی په زوره د دغو خبريالانو وستل به یې ژوند له خطر سره مخامخ کړي او دغه عمل یې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. په افغانستان کې د 2020 کال په اګست کې طالبان واکمن شول، تر هغې وروسته لکونه افغانان پاکستان ته کډه شول چې پکې سلګونه خبريالان او د رسنیو سره کارکوونکي هم دي. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی د حماس سره د جګړې وروسته به اسرائیل تر نامعلومې مودې پورې د غزې د مجموعي امنیتي صورتحال ذمواري اخلي. نوموړي دا مهال په روانه جګړه کې د یرغمل شوو تنانو د خوشي کولو لپاره د لږ وخت پر وقفو کولو هم رضامندي ښودلې ده. نتنیاهو دا خبرې تېره شپه ناوخته د ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په هغو سیمو د کنټرول په اړه هم واضح اشاره ورکړې چې 23 لکه فلسطینیان پکې ژوند کوي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 10 زرو څخه اوښتی چې پکې څه باندې 4000 ماشومان اهم شامل دي. او اخیری خبر د کرکټ. نن د کرکټ د 50 اوریز د نړیوال جام په سیالیو کې دا مهال د افغانستان او آسټرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د ممبئی په لوبغاړي کې روانه ده. آسټرالیا دا مهال په 3.6 یعنی 4 اوورونو کې 19 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی یې آؤٹ دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اوورونو کې آسټرالیا ته د میچ ګټلو لپاره 292 رنزونو هدف ورکړ چې پکې د ابراهیم زدران سنچری هم شامل ده. تر اوسه د شو سیالیو پر اساس د درجهبندۍ له مخې هند پر لومړي، جنوبي افریقا پر دویم، آسټرالیا پر دریم او نیوزیلند پر 4 مقام دي. او تر دې مهال مشال خبرونه مول مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ روانه ده او د ډېر اسماعیل خان او ټانک اوسېدونکي وایي نه امنې پیښو اندېښمن کړي.
اټکونه سلسله د څو میاشتو راسنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوښ دی، پریشانه دی، کاروباري زندګي ډېره زیاته مفلوجه ده. حکومت د امن په حواله سره سخت ګامونه وکړي.
په بلوچستان کې ځینې ډاکټران هم په کانګو ناروغي اخته شوي. د دې ناروغي په اړه یو ډاکټر وایي
کانګو چې کوم ناجوړي ده انسان له څنګه راځي، د دې دوی ناری دي. یوه لاره خو دا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي له هغو ساخستونکي ناجوړي ده.
او په اسلام آباد کې د لوک میلې حال هم درکوو.
زبردست کیڑے جوڑی گی او خلق فخی د چار صدی ته ور پسی اوم دا خلق راضی
خلق چې خټک داس کتن تراشی دا ډیر خوشاله شي. خاص کر کې بارمن کو خلق چې انگریزان منگریزان راشي.
نور هم شمن موضوعات لرو لمشا لډی وسر اوسه. او سم د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار یو چارواکي ارشاد خان مشالی ډوته ویلي چې تیر شپه تر 11:30 پورې پر تورخم دروازه خواوشا 9500 به اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږم پورې پر دغه لاره د ستنو شو کډوالو شمیره له 2 لکو څخه اوښتی ده. بلخو د انتظامي چارواکو تر مخه پر چمن سره دی لاره تر اوسه څه باندې 5500 به اسناد کډوال افغانستان ته اوښتی دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټر افغان کډوال میشت او شاوخوا همدومره شمیره نه رجسٹر افغانان ژوند کوي. چرواکي وایي بي اسناد کډوال د کراچۍ، لاهور، گجرانواله، سیالکوټ، سوابه او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لوړګی ته رسي او له هغه ځایه خپل هیواد ته لیږدول کیږي. نور تفصیل له فرحات شینواري په راپور کې.
په تورخم 0.0 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه 11:30 پورې په تورخم دروازه خواوشا 9500 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړېدلي او د سپتمبر 10 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوښتو کډوالو کره 2,00,000 نه پورته شوې. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تېره یوه اونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي دي تر اکتوبر 1 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1 نیټې مهلت ختمېدو سره د دغې کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تېره یوه اونۍ کې یوې اندازې مطابق هره ورځ 6,50,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتي کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر 1 نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړۍ او ملیر او د پنجاب په 6 ضلعو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتي کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتي کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بال بچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجه نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خیر جو افغانستان ته بره جلال آباد نه راغلی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټون هم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خفه بدی وو چې دلته کار مارو.
پرون ماخام د خیبر ضلع نوی ډیپټی کمشنر ریټایرډ کیپټن ثنا الله خان، د ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاشی او د خیبر د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان سره د لنډي کوتل موقتی کیمپ دوره وکړه او هلته د انتظاماتو جاج واخیسته. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دوا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکی 1122 ایمبولانس ولاړ یې غیر لند شه دی د ایچ ای بنډی کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 10 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. دوی ویلي چې نا دولتي ادارې، فلاحي ټولنې او د پاکستان او افغانستان شتمن خلک ورته هر ورځ په لوی مقدار کې خوراک، اوبه، بسکټ او کمبل ورکوي او ماشومانو ته ګرمې کپړې او پیزار هم اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
بشار لډیو ته وګست یو تاسو ته د کرکټ په اړه هم معلومات درکم چې دا وخت نړیوال کرکټ کپ ترس کې د افغانستان او استرالیا میچ روان دی. افغانستان استرالیا ته د میچ ګټلو لپاره 292 رنزونو هدف ورکړی. دا مهال استرالیا 28 رنزونه دي, یو لوبغاړی اوټ دی او 15.2 بالونه شوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې بیګا د ګیس لټولو پر یوه شخصي کپنۍ وسلوال برید شوی. په دې برید کې د کپنۍ امنیت ساتونکو ته مرګ جوبل وختي. پولیس وایي چې په دې برید کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور جوبل دي. بل پلو د سیمې خلک وایي حکومتي چارواکو ته یې بیلي چې د دوی په سیمه کې وسلوال فعالیت کوي, خو د دوی په وینا حکومتي امنیتي چارواکي یې اندېښنو ته پام نه دی کړی. پولیس وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په نور تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مقصدان مال 12 بجې ناپیژندلې وسلولې په درازنده سیمه کې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې دوه کسان وژلې او درې پرهار جلې کړي دي. د دغې پیښې حال د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
اسماعیل خان سب ڈیویژن درازندہ کے یو پرائیویٹ آئی لینڈ گیس ڈرلنگ کمپنی دا آغا باندے اٹیک شوی دے دہشت گردو لے طرفا دش پیتا 12:30 نا 1 بجے پورے دا واقعہ شوی دا آغا پا نتیجہ کے پولیس نا او آرمی نا ریٹائر کسان چکم پرائیویٹ کمپنی کی سیکیورٹی گارڈز او آغا دو شہیدان سوی دی او درے زخمیان دی دو چکم شہیدان سوی دی او تعلق دا ڈی خان سر دی ریسکیو من ٹوٹو چکم دے آغا شہیدان ریسیو ہم کرل بیا چکم دے خپل کورو تا چور سوال زخمیان چکم دے
دی درازندہ سیمے شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی تیل و گیس کمپنی بدرگے بنے دے برت پبراکش مشال ریڈیو تا وویل
حکومت نوٹس کی خبر ورکړې ده. حکومت څه خاص توجه نه درکړې چې موږ بار بار دا وخت ویل دي چې خلک وخت په وخت کې دلکاري تاسو د دې خلاف کاروایی او په څه خاصه کاروایی تر اوسه پورې نه ده کړې. نن موږ سره داسې رابطه چا کړې ده چې په دې باره کې د حکومت جرګه غوښتي ده چې پرمیشن له موږ غوښتي ده دوی راکړي. موږ دا اول هم ولیدي اوس هم ویل چې موږ به د خپلې علاقې حالات سره بدلو ته نه پرېږدو. موږ به خپله څوره واسو
د پښتون ژغورنې غورځنګ د رازنده سیمې مشر نذیر الله وان په سیمه کښې امنیتي حالات په باره کښې ویایي.
دا برج شروع چې سټن دا برج ان ته ورسېږي بیا دا نور خلک ورای شي دلته موقع له ځانونه ور ورسوي. حالانکه دوران برج تر اوسه پورې نه دي ور رسېدلي. نن بیا کام را جمع دی چې موږ ریاست ته دا ویایو واکداران را وغواړو. دلته چې کوم ډی پی او دی سټېشن کمانډر دی دې ته دا ویایو چې وروره که موږ ته حفاظت را کولای شي او دا خلک زموږ د علاقې د دې خاورې دا شړلی شي خو ټیک ده که نه یې موږ ته مکمل ویایه چې موږ په دې شي کې ناکامه یو. د دې خلکو موږ مخه نه شو کتلی. دا به موږ پخپله د خپل ځان مخه ګورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په درازنده سیمه کښې پولیس او پوځ د لټون عملیات پیل کړي دي خو لیا څوک هم ګرفتار کړي شوي نه دي. په درازنده سیمه کښې د تیل او ګیس کمپنی په بدرګه باندې د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیر اسماعیل خان.
شال ریډیو ته وګستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان او ټانک خلک وایي چې هلته له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ډیر خراب شوي. دوی له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د امن پر ځای ساتلو کې سنجیده نه دی. دوی په وینا حکومتي امنیتي ادارې باید د ولس د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره ګوټلي ګامونه پورته کړي. خو د ټانک د پولیسو چارواکي وایي چې دوی د امنیتي حالت ښه کولو لپاره له پوځ سره په شریکه کار کوي. د ډیر اسماعیل خان پولیس منی چې هلته د وسلوالو بریدونه زیات شوي خو دوی هوډ ښودلی چې ترګرو ته به ماتې ورکوي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع اوسیدونکی حمید الله برکی د امن حالات خرابېدو په وجه د ضلع خلک مشکلات په دا رنګ بیانوي.
عام خلک
د ټانګ ضلع اوسیدونکی سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو د ضلع امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې په ضلع کښې د وسله والو له طرفه په پولیسو بریدونه زیات شوي دي.
کوم سمیولا چیک پوسټ دی د بنو په روډ رامخکې اخته کې په دغې هم اټیک وشو. هغه نه بعد پرون بله ورځ په ګلیمام چوکۍ باندې هم اټیک وشو او داسې روزانه اټیکونه سلسله ده. څو میاشتې رسنه شروع ده. عام ولس ډېر زیات خوش دی، پریشانه دی، کاروباري زندګي ډېره زیاته مفلوجه ده. خلک دا بار بار مطالبه کوي د حکومت نه او مخکې باقاعده احتجاجونه وشول، جلسې وشوې د امن په حواله
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کیسرانی مشال ریډیو ته په ضلع کښې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي په باره کښې وویل. په داسې شک نشته دی چې وسله والو بریدونو کښې زیاتوالی راغلی دی، خو د خیبر پښتونخوا صوبې پولیسو ترهګرو ته اول هم ماتې ورکړې وه، اوس بیا به هم ماتې ورکوی.
اور ہم نے پہلے بھی ان کو ہرایا ہے، ہم پھر بھی ان کو ہرائیں گے.
دی ٹانگ ضلع پولیس و مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې یې د امن حالات شکولې، د پورا پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
بالکل سیکورٹی فورسز او موږ هم چې لګیا یو، پولیس د سر چې پرشن ای بی او دا لګیا دي، ټول انټلیجنس ادارې لګیا دي. امید ده ډېر د بکمه بي پی لوټ او خلکو د بهر کې سره انشاءالله تحفظ ورکوم. موږ ده بالکل خلکو موږ سره احساس ده ریسنٹلی وکوات دی هانو ټانگ شو چې
دا دی هم یودوی چې په ډیرا اسماعیل خان او ټانگ ضلع کښې په پولیسو او پوځ باندې د زیات بریدونو ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې دي، خو د ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه په خپلې ضلع کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو، د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیاتې کېږي چې د وسله والو د بریدونو له کبله په یوه سیمه کې امنیتي حالات خراب شي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ شوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی، که څنګه؟ او آیا ځایي قبایلي مشران د امن پر ځای کولو کې څه رول اهم لري او که نه؟ او بله پوښتنه دا ده چې په داسې جرګو کې ګډون کول د قبایلي مشرانو لپاره ستونزې جوړولی شي او که نه؟ پوریوال کاکړ په دې اړه د بېلابېلو ضلعو له قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشاه ساپی وایي که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظامه خوشحاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي، یا د جرګه راغواړي د جرګې په باره کې مطالبه کوي چې تاسو بایي ستاسو ذمهواري ده تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده، او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل په علاقه کې. نو د سکیورټي مسایل دا ټوله د حکومت ذمہواری ده، او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشاه صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پرچا فشار اچوي، نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک شاولی ماموند مشال رډی ته وویل په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی، او نور قبایلي مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہواری نه لري. د دې په وینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلي مسلې هوارې کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہواری د حکومت ده.
موږ هم د انسانان یو، چې دا نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو. موږ هم غواړو، زموږ ضرورتونه هم دغه شانتي دي، زموږ فکرونه هم دغه شانتي دي چې موږ د یو عام وګړي په اس باندې دلته ژوند وکړو، او د سکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہواری نیولي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډی ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه یې هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړي.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي، په کار پته ده چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، او زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي، دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې دغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا له هغوی مرسته غواړي، نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلي ضلع یو مخکښ ملک فیض الله جان مشال رډی ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلي سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوار وو. دوی وویل د هر قبایلي مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نوموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل
که په یو علاقه کې څه واقعیا وشي، نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی، او داسې واقعاتو مطرح یې که تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطرح چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته، نه تکلیف شته، او نه څه خبره شته.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رډی ته وویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلي سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نوموړي په دې سیمو کې د ځایي انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه
دا د هغې حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، تر دې کې د هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره، ملکانانو سره، مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي، ستاسو چې دی نو په دې کې سرای ده. دغه بله خبره ده، خو مثال دا ده چې څوک انتشار پسند دي، څوک مسائل کوي، څوک دغه کوي، هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانۍ قبایلي سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې وې. له هغه راهیسې که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کال تیرېدو سربیره لا هم هغسې نه دی عملي شوی لکه څنګه چې پکار ده.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه
او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوږ سه لته می مخکې تاسو د بوروال کاکړه راپور واورید چې فرض کا حکومت له قبایلی مشرانو د امن پترس کې مرسته غواړي، نو چې آیا دغه مشران واقعي مرسته کولی شي او که څنګه؟ اوس هم وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. تاسو ته د ساده خبرونو سرټ کې وانه کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت چار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه تر د 11:30 بجو پورې پر تورخم دروازه شاوخوا 9500 بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ارشاد خان زیاتوي چې د نومبر تر شپږمې پورې پر دغه لاره د ستنو شوو کډوالو شمېره له 200,000 څخه اوښتې ده. د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان په درزنده سیمه کې تیر شپه ناوخته په یو وسله بال بریج کې د یوې شخصي کمپنۍ دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور جوبل دي. د درزنده سیمې د پولیسو مشر ډي اس پي اصغر علي شاه د نومبر په 1 مشال ډو ته ویل چې تیر شپه نامعلوم وسله والو د الهاج د تیلو او ګیزو کمپنۍ په ودانۍ بریج وکړ چې په ترس کې د کمپنۍ ساتونکو ته مرګ جوبله واوښته. په دې مهال کومې وسله والې ډلې د بریج ماري نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه کې درې نور ډاکټران کانګو وایرس وهلي. د بلوچستان د صحت نگران وزیر تیره ورځ ویلي چې درې وړه ډاکټران د کراچۍ فاطمه جنا روغتون ته د علاج لپاره لیږلي. د لاغې وروسته چې د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د کوټې په سیو روغتون کې د کانګو ناروغۍ خپرېدو له وجې یو ډاکټر مړ شوی او درې نور ترې ناروغه شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ دا مهال په هند کې روانې دي او د آسترالیا او د افغانستان د 291 رنزونو په جواب کې آسترالیا دا مهال په 8 اورونو کې 49 رنزونه جوړ کړي او 2 لوبغاړي اوتي. مشال اډیو ته وګستې د خبرونو لنډیز تاسو واوریدو. په دینی مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو. په اسلام آباد کې د لوک میلې په اړه هم راپور لرو، خو تر هڅه مخکې راځو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې. د نوموړي دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي. په ترس کې به یې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه یې د ماشومانو هدیره بللې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل پر غاړه واخلي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې ویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده، او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انتونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو بنډغالي، جماعتونه کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په حملو کې تر اوسه له لس زرو ډېر کسان وژل شوي چې څه باندې څلور زره یې ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرایلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرایلو صدر اعظم ویلي دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه د اسرایلي برمتو د خوشي کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو ته دغه راپور احمد تکل اولاد چې پکې د غزې او په هله تاسو ته معلومات درکول. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم اوریدله چې بلوچستان په مرکز کوټه کې له کانګو څخه درې نور ډاکټران هغه اغېزمن شوي، څوک چې د علاج په خاطر کراچۍ ته لېږدول شوي. د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا وزیر په خبره چې کراچۍ ته د لېږدول شوو کانګو ناروغانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. بلخوا په کوټه کې د کانګو د ناروغانو د علاج په خاطر فاطمه جنا هسپتال کې جلا مرکز جوړ کړل شوی دی. او بیا هم تاسو ته چې دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې کوم ځوان ډاکټران دي هغوی وویل چې په دغه صوبه کې د کانګو ناروغي سر راپورته کړی دی. دغه راځه په دې ترس کې په کوټه کې د مشال ډیو همکار او ابترین د روغتیا د کارپوه ډاکټر شیرین خان سره مرکه کړه. په لومړي سر کې ترې پوښتلې چې څه ډول د کانګو ناروغي انسان ته لګیږي او بیا د هغه نه بل انسان ته بیا څنګه لګیږي. نو په ځواب کې یې نوموړی وایي
کانګو چې کوم ناجوړی دا انسان نه څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لاره خدا دا چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي لاغو ساختون کې ناجوړی دا پاغو کې خلق سره منګوڼي وي او دا منګوڼي چې کوم سوي یا اوزوي یا دا نور حیوانات چې وي په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وي چې دوی دغه وینه وسبې شي او بیا دا منګوڼه راسي او انسان وخوري پاغه کې دا خپل وینه منتقله کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم دغه ناجوړی شکار شي. یو خدا غلا د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یدغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپل هم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا په وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ سي هغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانا جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د دانا جوړی اخستونکو هغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي، که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي، که د نرس په حیثیت خیال ساتي، یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي. چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او د سم خپل احتیاطونه کې ځان د بچاولو نو یو انسان نه بل انسان له هم دانا جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات څه وی څنګه به انسان په دې پیژې چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی؟
تر کومه ضروري خدا دا چې باید کم خل چې لپسو سره تعلق لري دا بش مش خبر چایا ستا تعلق تا یو څه یا زاد پتی رشپو کې تا غلا لکړې یا د خیال ساتلې دی یا له پوسټ تا دغه سره کړی دی پوسټ سره تعلق پاتې شوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلی وی چې هغه لاول سره د کانګو مرز شکار وی او دغه لا بعد پتا کیم بیا یو علامات راسي. هغه علامات به کې دی سي د بدن دردونه ډیر خل دا وځم بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی په هغه وخت کې د انسان صد بینی جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سي لسترګو هم کې لراتلای سي سترګې سره داغونه جوړ سي لخلې راتلای سی په لوی بولو کې په وړوکی بولو کې وینه راتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې آلته وینه ایله سی
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط کول پکار دی
د مریض کم د کور خلک وي وګړي وي واغو ته مشوره داده د طب مشوره داده چې ډیر خلک به دا سړی خیال نه ساتي یو سړی دی مخصوصه کې چې یو سړی خیال ساتي او کچیر ډیر څه زیات د انسان د ستړی کېږي شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکنه ده نو زیات زیات دوه دي کې د ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنې سي هغه به بهتر وي دغه باوجود کم وخت د مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي موږ د هسپتال والا هغه یو کوټ ورکوو هغه دې په غاړه کې لاس دې صفا کړي او خپل یو ماسک ورکوو هغه دې باید چې پر مخ باندې وکړي او چې کم مریض وینه روانه سوي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینک کې وي دا شین چشمه کې عینک کې هغه واغوندي
ډاکټر صاحب زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو ناجوړي چې دا د غوښې د خوړلو سره کېږي و انسان ته په دې کې څومره حقیقت او
په دې خبره کې حقیقت نشته د غوښې د خوړو سره د ناجوړي ناراضي غوښه خو پخېږي په کوم جراثیم دغه په خپل هم مړسي دغه سي نو د خوراک د وجې د ناجوړي لوین حیوان انسان له نسره اتلی دا د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي ستا په لارم نه کېږي په سا کې خاص کر موږ په هسپتال کې یو څه تشخیص پاولای سره ټیسټونه چې موږ کوو په کوم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کېږي خو عموما نه کېږي عموما عام طور باندې د خولې سره لاړې وي وینه وي دغه راشي ډاکټر ورته وایي دا دغه د وجې کېږي
دا په کوړه کې ډاکټر شیرین خان چې تاسو د کانګو وایرس په اړه معلومات درکول چې دغه وایرس له ځناورو څنګه انسانانو ته منتقل کیږي او بیا له نورو انسانانو نورو ته څنګه منتقل کیږي
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
مشال رادیو ته غوګستی او اوس راځو د تاج د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې راتلونکي فبروري میاشتې پر اتمه نیټه به په ټول ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په یو ورځ عام انتخابات ترسره کیږي ځنې ګوندونو د دې نیټې هرکلی کړی خو ځنې بیا وایي چې په دومره ساړه موسم کې به د عامو انتخاباتو ترسره کول ډېر له ستونزو ډک کار وي ځنې ګوندونه بیا وایي چې د انتخاباتو ادارې د نیټې په اعلانولو کې ځنډ کړی دی بل پلو د سیاسي چارو پوهان دا اندېښنې ردوي چې ګواکې د سپریم کورټ په لارښوونه اعلان شوې نیټه دی مخته او یا شاته کړل شي اوس پوښتنه دا ده چې آیا سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په تیاریو پیل کړی او که نه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوز د خیبر پښتونخوا سیاسي هلو ځلو ته کتنه کړې راځئ چې په ګډه وګورو
د فبروري په اتمه نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه نه دي اعلان کړي د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 16مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه هم غوره کړي دي
خدشات خوشتا خو د خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوري پارټي ده او تاسو ته پته ده چې مونږ خپل ټکټونه تقسیم کړل دي او زموږ کانګریس کار هم شروع کړی دی خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم به د قومي پریشر دی نو الیکشن به دوی په صورت پانی کوي بل دا چې سپریم کورټ ته پکې انوال دی او لیکل هغه ورکړلی نو دینا افا کېدی نشي او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروری باندې ضرور کیږي
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علمای اسلام فی پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپل کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 16مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپل کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډه رابلل دي او ضرب دوی د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی
12 تاریخ باندې مونږه کاندیدټس نه نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرال کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به زموږ کاندیدټس باندې غور اتمی رپورٹ به شایع کوو ان شاء الله لذیذ
په پېښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نه می په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نومونو نه اعلانولو یوه وجه دا هم ده چې د نومبر د 13 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي چې د پېښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي نو که دل مخکې نه ټکټ ورکړی شوی نو هغه ټکټ څه فایده به نه ده، هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې ته ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دې وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 نیټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبرورۍ 8 نیټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 نیټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانه هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده، د خیبر پختونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده. موږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړه او په ټول ملک کې اجتماعات وکړه او دا چې دینو هلې ځلې روان وي د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی هغه هم جلسے کی زی پزے اجتماعات او د دې سره سره د وخت تقاضا هم د ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی. یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې به الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دینه د دې بنیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دینه دا بنیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي او په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیان هم ماتې شوې دي. خو د هغې وروسته د عین سرسم په دریو میاشتو کې د ننه عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د نومبر د 13 نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته غوږیستئ. د خبر پښتونخوا د سوات تحصیلي مټې پیر کلي اوسېدونکو له تیرو دوو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي چې صوبایي حکومت د کلي 310 کناله ځمکه د سیکشن 4 په ذریعه اخیستې او د خیبر میډیکل کالج پوهنتون لپاره پکې کیمپس جوړوي. ځایي اوسېدونکي وایي چې دوی ځمکې ورکولو ته تیار نه دي ځکه چې دغه ټولی د کروندې ځمکې دي او ضلعي انتظامیه به قبضه اخیستو ته نه پرېږدي. بلخوا د سوات ضلعي انتظامیه مرستیال ډپټي کمشنر وایي چې دغه ځمکه تیر کال د قانون مطابق اخیستل شوې او د خیبر میډیکل کالج ملکیت دی. اوس دوی د کیمپس جوړولو لپاره د خلکو نه دغه ځمکه ترلاسه کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
د سوات تحصیلي مټې په مرکزي سړک د پیر کلي اوسېدونکي په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن 4 تر سوري لاندې 310 کیلانه ځمکه اخلي. د کلي په لسګونو خلک ځمکه ته تلونکي په لاره ناست دي او احتجاج کوي. ضلعي انتظامیه دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلي یو مشر پیدا خان وایي چې د هغه او د ورونو 10 کیلانه ځمکه په دغه کې شامله ده. دوی په دغه ځمکه کرونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
مونږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړې دي، د دې لپاره کړې دي چې دا کانال نیم ځای مونږ ساتلی ده چې په دې به مونږ کور جوړو. اکه چې د دې متبادل زمونږ سره نور سوي بیا خو په کار ده چې دی والی او بل د دې زمونږ د کلو په خوا شا کې ډېر خلک داسې دي او ډېر داسې کلي شته چې هلته د 300 کانال ځمکه د یو کس نه والی نو په هغه به هغه نوره ځمکه قیمتي شي. دلته به د 300 کانال ځمکې کې 500 خاندانونه متاثره کېږي. نو زما دا سوال خپل موجوده حکومت ته زما دا سوال لے مشرانو تا چې تاسو راشي دا ګرون ریالټی ویني په یو لس روپۍ زما ځمکې پټ لګولې نه یې ځکه نه ولیم نه یې زمانه تاسو کړلې نه یې زمانه ګوته لګولله او دوی جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغلی دی.
د کلي یو بل مشر خان بچا وایي چې پیر کلی یو وړوکی شان کلی دی پکې د خلکو لږې لږې ځمکې دي. دې نه وړاندې حکومت هم دغه کلي 295 کیناله ځمکه د سوات موټروی لپاره اغستې بیا 30 کیناله ځمکه د پولي ټیک ټیک کالج لپاره واغسته. دې تر څنګ د سوات موټروی انټرچین هم دغه سیمه کې جوړوي.
په یو وړو کې شان پیر کړي کې تا څلور پروجیکټ ته د ترقې راوړي دي. زمون زم د پیر کړي د ځمکې چې دي دا زمونږ به زیات نه زیات څلور کنال ځمکه به د یو کسي 15 کنال ځمکه به د یو کسي 10 کنال ځمکه به د یو کسي د په ډبل فکر کې زما په خیال چې د دې نه به زیات د کنالونو ځمکه د چا نه. نو مونږ اعتراض ځکه دی چې زمونږ نه ټول زمونږ کې څونه دستیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډیپټی کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډیډو ته وایي چې دغه 310 کیناله ځمکه اغستو کې قانوني تقاضی پوره شوي.
ځمکه انتقال شوې ده، ځمکه کینجو ته هند اوور شوې ده. نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هند اوور شي یوازې شي هر څه پای نه ځي که نه. نو اوس دا خلک وایي چې نه په دې کې ژوندی کو که دلته زموږ یو دغه جوړېږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوي که نه څه وي که نه څه وي که نه. نو دا خو لکه خبرې دي.
په سوات کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتي منصوبو اعلان کړی چې وروسته پرې خلکو نیوکې کړي لکه د چکدرې نه تر پتیپور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول، د څلورو یونیورسټیانو لپاره ځمکې اخیستل، د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي. حکومت وایي دغه د سیمې ترقۍ لپاره لوی منصوبې دي خو ځایي خلکو قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګرځئ او دونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې صوبه کې د نهم او یولسم جماعت لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی او اوس په زده کوونکو ته د نمبرو پر ځای ګریډونه ورکول کیږي. د چارواکو تر مخه راتلونکي 2023 کال نه به دغه نظام عملي کولو هڅه کوي. زده کوونکي او د دوی استادان وایي دا غوره نظام په دې دی چې نړیوال معیار ته برابر دی او د ماشومانو زده کړې به هم ښې شي. نور تفصیل له پېښور د شبیر احمدجان په دې راپور کې.
دا تعلیم محکمې چارواکو په وینا دا نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به دا نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس ګریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصرالله خان دا نومبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم د راتلونکي کال 2023 دا نهم او یولسم امتحانونه به په ګریډنګ نظام اخیستل شي. دا تعلیم پوهانو په وینا تعلیمي معیار به د نوي نظام سره غوره شي. پاچا صدا کې د سرکاري سکول د نهم نسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبید الله خان وایي
در خپل سیستم په دې چې یو خدای سره به دا نمبر چې زمونږ د ماشومان مارکس مینس کې کم دا دوړ د دې لګېدلې دي نو یو خو به دا سیستم ختم شي. ځکه چې دا سي ډېر واړه مولیدل ماشومان مولیدل چې هغه په 970
وایي باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره دغه ډول برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
چدوین هاوی پدې باندې پویږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی نو پدې باندې سټوډنټس ته آسان وي. نو دا د سټوډنټس لپاره د یو لرننګ د یو زده کړې ډېر ښه پروسس دی.
د پېښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 40% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږستی اوریدونکو، د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې هر کال کې دونکو لوک میلا دوام لري. میلی تا د ملک د بیلابیلو سیمو نه راغلي تر 1500 زیات هنرمندان د لاسي توکو جوړونکي سندرغاړي او موسیقاران خپل تخلیق او هنر نندارې ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې صوبې د کلتوري هنرونو روایتي خوړو او دودیزو کالیو سټالونه ځای پر ځای شوي دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبرجال راشد خټک راکوي.
دارا باب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي چېرته چې لس ورځنی لوک میله دوام لري. د لوک میلې د پرانیست مراسم د جمعې په ورځ په 3 نومبر د لوک ورس کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میله کې د ملک د هرې صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلي دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرسټوالو سپلایو جوړونکي کاشف وایي چې خلک د دوی جوړ کړې سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کېړې جوړېږي او خلک خوښیږي. د چرسدې ته ورپسې هم دا خلک راځي. پورا پنجاب ته زموږ سپلای دي. ټول خلک یې خوښي. بل دی دا کار چې دا په لاس باندې جوړېږي. ډېر زیات لوی محنت دی کې او خو خشته خلک یې ډېر مونږ خپل دادم راکوي ډارګرین هم راکوي او خلک یې ډېر خپل خوښي اخلي.
په میله کې د هرې صوبې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلی د فرنټیر کانسټبلر یوس پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل
خلک چې خټک ډانس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي غټ راشي خاص کرکې بارمول کوله خلک چې انګریزان منګریزان راشي دی دغه شی وکسي دی ډېر خوشاله شي.
د میلی ګډونوال وایي چې داسې میلې جوړول د ساتیری سره سره اقتصادي ګټې هم لري. د پېښور نه راغلی قمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
مزیدار ماحول دی. هر یو شی پکې بخپل کاریګران راغلي دي. کاریګران نه سکول کلچر دی د خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال رادیو ته وګستی او په سواد کې د تعلیم د څانګې لخوا د های او سیکنډري سکولونو هلکان لپاره کلنۍ لوبې شروع دي. چارواکي وایي چې دغه لوبو کې د 112 سکولونو لوبغاړي تر 150 نه زیات لوبو کې برخه اخلي. لوبې به د نومبر تر 25 نیټې پورې جاری وي. د دې کلنۍ لوبو د پرانستې د سوره پرون د نومبر پر 6 په منګوره کې وشوه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان پرې سواد منګ معلومات راکوي.
د ضلع سوات تعلیم محکمې لوبو شعبې جنرل سیکرتر چې د سیدو شریف های سکول هډ ماسټر هم دی ریاض احمد خان په دغه مهال د لوبو پرانستې اعلان وکړو. وروسته یې مشال رډیو ته وویل چې دغه لوبې به د سوات په بیلابیلو سیمو شل گراونډونو کې ترسره کیږي.
په دې کې ټوټل مقصد 112 های اور هایر سیکنډري سکولونه چې دی هغه حصہ غسته ده سرکاري او 39 چې دی هغه پرایویټ سکولونه چې دی هغه حصہ غسته ده. د سیمنګ سره 22 گراونډونه چې دی هغه زیر استعمال دي. په 22 گراونډونو باندې مقابله دي. په اتو گراونډو باندې کرکټ دی. په سلورو باندې فوټبال دی. په سلورو باندې رسا کشي ده. دین علاوه دا ماینر گیمونه دي هغه په دې نورو گراونډونو باندې هغه روان دي او دا به انشاءالله 25 تاریخ ته وائنډ اپ کیږي. بیا هغه نه پاس په ډویژن ساته ډسټرکټ بونیر شانګلا ملکن دا ټیمان برازي دلته د ډویژن کم دا په دوه ډویژنو کې تقسیم شوی دی. نو ډویژن مقابله 25 باندې به دا ختم شي. بیا به هغه شروع شي چې د ډویژن نه کم کامیاب شو نو بیا صوبې لیول ته بځي. صوبې ٹورنامنٹ دے نو غای ہری پور کے ارینج کرے دے ڈسٹرکٹ ہری پور کے
تلوبو مقابلو په مقاضل او غړنا سوګن پور تکړه شو چې دوی بعد د نظم او ضبط او د لوبو د قاعدو خیال ساتي. د لوبو تابعیت دستوري مشال ملما د سوات مرستيال اضافي کمشتر اي ډي سي سهيل خان وو. دوی رستا مشال د دوول چې زبای حکومت او ځلدي انتظامیا داسې لوبو ستاینه کوي.
ډیر کافی ټایم بعد ما او قتل چې په سوات کې د انټر ډیسټریکټ پساتا باندې د سپورت فیسټیوال منعقد شو. انتظامیا تاسو په خپل په دراجه انتظامیا غواړیوم دا چې زمونږ ګروندونه آبادی زمونږ هسپتالونه چې دی هغه باغ اله باز زمونږ هسپتالونه ویرانیږي چې کله چې زمونږ گراوند ته پاتې. نو بل دې خبردار چې تر هغه پورې ستاسو ذهنیت یا ستاسو مازغت صحتمند نشي کېدای تر څو پورې چې ستاسو وجود کم حصار چې دی هغه مضبوط نه نو وجود د حصار مضبوطولو هم دغه یو طریقه ده دا هم نصابی کم سرگرمیانی چې دی دا د سکول هغه دغه نه خلق روباسي روټین لایف نه او بهر لغونه د ژوند هغه موقع ورته ملاوي شي
لوبغاړي وایي چې دغه لوبې هر کال د نومبر په میاشت کې پیل کیږي او دوی ورته ښه تیاری کړي
زمانو مدنان خان دی د خپل کور مړ سکول طالب علم یم او د هکې په ټیم کې حیثیت او ډیفنس خپل گیم کوم او نور دلته داس کم گیم چې موږ لپاره منعقد شوی دی نو په دې موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ سهار د مانځنه پس هم په دې یخ کې راکوزیږو پریکټس کوو مازیګر د مانځنه بعد هم د څلور نیم بجو پورې کوچنګ کلاس یو هغې نه پس هم د دې گیم لپاره
سر زمان یم فرحان خان او جی ایچ اسکول نے مدا نائن کلاس اسٹوڈنٹ یم ډیر خوشحال یو لکه دې گیم لراوزو گیم وکړو کنه هغه سر سٹیم نام برابرېږي او نورم دسی لگا او ان شاء الله نن نور خپل کور سره مشته دا به کې ګټو
د سویل لسوات تعلیم محکمې چارواکي وای چې د غلوبې باقاعده د زده کړو برخه ده او هم د غرنګ لوبې به د جینکوز د کونکو لپاره جدا شروع کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته وګورئ سرودونکو دا محل په ممبئی کې د آسٹریلیا او افغانستان میچ روان دی او آسٹریلیا په 11.4 اورونو کې 95 رنزونه کړی څلور کسان آؤٹ دي او افغانستان وته د 292 رنزونو ټارګټ ورکړی هدف ورکړی د میچ ګټلو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ